ترکیه د انټالو خبري ایجنسی راپور له مخې د دوړو خواو ترمنس مهمه دروازه د اکشمې پرز د دوه نورز لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په مخترلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرار ولایت سره نخلبي د شنبې پرز یوې نوې امنیتي بوسیج جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شو. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټالو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې ده. د دوړو خواو امنیتي ځواکونه د تیرسي په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا د هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه یا تر دوه نیم میلیارده ډالر مرسته ورکوي. په داسال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه که دا مرستې د عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګاډ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګار او علي شنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي. دغه په وینا زیاتره دا لرغوني ځایونه د اسلام له راتګ وړاندې په یي بودایي دورې په ځانګړې توګه په موریایي او کوهشاني تمدنونو پورې تړاو لري. د معلوماتو له مخې په لغمان کې اویشت تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خل، شپږ د قرغی، څوارلس د الینګار او څلور د علي شنګ ولسوالۍ پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د چاقو برید چې د یو تن پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي تروسي عمل دی. ایمانوئل ماکرون په د شنبې په ورځ وویل چې په مولوز ښار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چاقو برید بې شکه یو ترهګریز عمل دی. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال الله اکبر شعار ورکړی و. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په ځای وخت د شنبې مازدیګر څلور بجې د جرمني پورې تنږدې په مولوز ښار کې شوې. د مولوز څارنوالي وایي چې د برید عامل او دېرش کلن الجزایری سړی دی چې نیول شوی او وژل شوی کس یو ملکي وګړی و چې هڅه یې کوله مداخله وکړي. د سپیس ایکس شرکت مالک اوکراین ته د انټرنیټي خدماتو د درولو په اړه د ریوټرز راپور رد کړ. ریوټرز پرون په ځانګړي راپور کې ویلي وو چې له اوکراین سره د دغه واد د قانونو په اړه د امریکا د پلاوي پروانو خبرو کې امریکایي استازو ګډون کړی که توافق ته ونه رسیږي اوکراین ته د سپوږمکۍ په وسیله د انټرنیټ خدمت قطع کېدای شي. خو د دې خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته ایلن ماسک چې د سپیس ایکس شرکت مالک دی او سټارلینک خدمات وړاندې کوي د راپور رد کړ. روسي خبر هم د لوبو لډګر دی چې د اتلانو په جامعه چمپیونز ټرافي کې نن د هند او پاکستان لوبي ډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی توپونه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په دوه دیرسو اورونو کې د دوه لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلو څلور څلوېښت منډې کړې دي. د لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې کېږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عرب امارات د دغو لوبو د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د هغې لوبډلې پاکستان ته له تګه ډډه کړې وه. پرون آسترالیا انګلستان ماته ورکړه. دا دواړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي. مانا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو سي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کېدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې.
د آلمان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت
ډېر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډېره ځورونکې ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کې نور راپور نه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کوي. نوموړی پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته ورکوي، خو دا مرسته به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شمیر شنونکي وایي چې امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان د وی معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپري. نور جزئیات د کلم راکرام پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوی امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات دې بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوې دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو لدی مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 10 کلونو کې دوی د ناتو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او داغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آنی و مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق مروی ک امریکا پر طالبانو فشار راوړي، خایي طالبان دی معاملی پترس کې دا وسلی او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت پر امریکا دی او فشار دی وسلی پیس کې د شي چې زغ موضوع نه استفاده وکړي پر طالبان باندې فشار زیات کی. دا به راتلونکي ثابت کی چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پوځي تجهیزات غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې لوري د میلیاردونو ډالرو په ارزښت دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تیروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو د چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه وخت کې یو شمېر میش افغانان وایي هیلمند دي چې نوې حکومت یې ستونزو هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل د کور کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیلمند دي چې د یو شمېر ورستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن کړل شوي دي دوی سره توپیري چلن همونه شي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسیدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پېژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
له دې سره بیا په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. په جرمني کې شمېر افغان کډوال اوس اندېښمن دي چې د دوی امنیت او راتلونکی ممکن په خطر کې وي. فردسیال په دې اړه راپور لري.
له خپل وطنه څه باندې 4,000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وسال ته داسې پری کړی کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او د اسما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروستۍ پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولی خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارل شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې وکړي.
ګورئ، جرمني دلته د خي څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس لري کېږي په دې چې په خپله جامعه د جرمني کې دوی دې تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه لپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اتا وایي چې موږ چې دغه قدرت الله سي کو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دا مهاجر بلته هغوی هیوادو ته ور واستو، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستۍ کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړې خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړې، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د دا څخه سوء استفاده کوي، غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د دې لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستۍ پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښې دي چې خپل جرمنان په چړې ویلي دي، چې څوک خپل ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپروي چې دلته جرمنان دوه مخي سیاست کوي. یعنی هغه پیښې چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنان کی هغه به نه خي دغه لپاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر و باسي نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي د نورې وادو دم دي نو دوی ډاریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي او د داعش او نورو تورستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پیښ کړي دغه لپاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته دوی کارونه چې دي د خارجانو کې وي دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي پوهنتونونو دروازې تړل دي تر ښځو ته د کار حق نه ورکوي دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته خواته چې دوی راځي
بل بل اوس ان ادم سره دلته چم دوه رسونځي افغانان غالي په اوس پور پاکي میشته په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي د ټاکنې به وشي د نوي حکومت د ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسی په نظر کې ونیسي کنه د خپل سخت دریزي تل کسنګ شتاسو لی خيار خي ګوند دوی د سخت دریزي په خپل ادامه ورکي
دوی خو غواړي اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم دی لاسرسی لري دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرینګ دي چې دوی داس یو عمل تر سره کوي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس سي بالاخره دوی هغه وادو کوي چې مهاجر تر راځي بس تاسیتونه راو پاروي د جرمني په مقابل کې د مسائل تم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني
د چارشنو کې خغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره مرکه کړو
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندبلی او ویلی دی چې دا کار یې د دل لپاره کړی چې حماس سور بند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي تفصیل پر پورک
اسرائیل د حماس سختری زړدل د اوربن تړون په پرلپسې سرغړونی تورنه کړي او اعلان کړي چې د شپږ سوه فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د شپږو اسرائیلی برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډار تر لاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادی شي په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکار سرغړونه ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تر هغه ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل د توافق لمخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې شپږ سوه دوه فلسطینی بندیان خوشی کړي حماس د تیری یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي اسرائیل وارلمخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمون کې بللی او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړي ده هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحله ورستی ژوندۍ برمته د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادله توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکې شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان بارني چار وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتدنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوال په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وبیستل شي. په پاکستان کې بیا میشته شمېره د افغانان وایي چې روان وضعیت ډیر سخت خراب شوی.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشاله کړي او دا ډیره زوړونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زوړونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لاره هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون که سرم مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا ته لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړل چې طالبانو د ډیورن کرخې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و مو ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلام نو وخت بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر سلور نیم بجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غواږی است. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان سره د ځواکونو نن یکشنبه هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انتالو خبري اژانس راپور له مخې د دواړو خواوو ترمنځ مهمه دروازه د یکشنبه پورې د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ په مخه تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له نګرهار ولایت سره نښلوي، د شنبه په ورځ د یوې نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړو له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انتالو خبري اژانس ویل چې تورخم دروازه د ټولو مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره له هم تړلې ده، او د دوړو خواوو امنیتي ځواکونه د تیارسي په حالت کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نومې وښتل شي ویل چې تر اوسه د سرحدي اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کومه نیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوې، خو د بین حال کې ویل چې د سرحدي چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لویه غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه درې ځله ویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمګذشت لیدلې سخت غوسه کوي. ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او وی ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا دوه تر دوه نیم میلیارد ډالر مرسته ورکوي. تاسال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري، هغه څرګنده کړه چې د مرستې دوام عمومي طالبان باید امریکا پاتې وسلې بیرته وروسپاري. وروستۍ خبر هم بیا د کرکټ له تازه حال مخبر و چې د طالبانو په جام یا چمپیونز ټرافی کې نن د هند او پاکستان لوبډلې مخامخ دي. د دې سیالۍ په چا پاکستان ګټلې د غوره یو بلل چې لمړی باید اتو په نه وکړي. د پاکستان لوبډلې تر دې دمه په نه هدیش او رونو کې د پنځو لوبغاړو په بایللو ترڅنګ یو سلونه هاوی منډې کړې دي. دا لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. د پاکستان ترڅنګ د متحده عرب اماراتو د دغو لوبو د کوربتوب لپاره ځکه غوره شوی چې د هند لوبډلې پاکستان ته له تګه ډډه کړې ده. پرون اسټرالیا انګلستان ماته کړه. دا دواړه لوبډلې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
سلام ناز سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانی زوچار لپاره هم په اي اي سمبال روباټونه جوړي. په یو داسې مسلمان نو لسکلن زلمینه هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو یې عبور حاصل کړي. خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې پګړې بخا مخا وهي او ګیر بوګدي. نور ډیرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. دوبی د مرورو طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبی ته رسیدلی. ملا برادر وای د خلکو ماوري اختلاف مترمنز نشته، تاسو مو وینئ.
یو عمدل عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دا یې له پامه غورځولي.
نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته وګرځي، نه غواړو چې نور افغانان دربدر شي، نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي، نه غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده شي، نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو. په داسې یو طریقه د داسې یو میکانیزم له مخې چې نسیخ وسوځي نه کباب.
د اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات ارداتي اصل دی.
چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وای انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند، نمایندگی از قندهار نمی کند، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود فضای دیدی چه ده خپل زان غنده با استعداد او پاک زوانان یا اشخاص مشران دې وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان نزان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوی دی او آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
خو که چیرته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغسې په همدې فکر باندې د پوهنتونونو دا سیستم هم روان کړي، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي، دلته مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې دولتونو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې دولتونو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده، او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هبت الله مرستیالان نه دي، د کویټې د وخت رهبری شورا نشته، اوس له ملا هبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخواني دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دایي لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي، او موږ تاسې مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت ذاتي اصل دي چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینا ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې عمله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه عملته ناست خو د طالبانو مشره او نګدی حلقې له پخوانی سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو لامل هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بله خوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی و خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهمې دي اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ او د سراج د له هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمه چوکۍ د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کی او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکارا کوي او بل په دې باندې هم دوی په یوه چې کڼړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني نو د خپل زوال او د تباهي د مخنیوي په خاطر باندې مولا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی او الته د کندهار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي. مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او مولا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي او سره د مولا هیبت خان معاونین هم وو چې مولا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی د دې معاونیت نه ګوښه کړی دی. دا خلک او د عبدالحکیم شریع غ حرکتو باندې هم د دوه ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار د کور نه وویستو سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو بیا کرزی ته هم ګواښ وکړو ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. اختلافات ترمنځ ډیر زیات دي. خدای هغه یو سوال انټکی و چې ما دلته تاسو ته ویل
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفان د اتریش په بیان خار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو ان سراج الدین حقانی تور سره د یو ځای کې دوه بلنه ورکړه خو بیرته هم دا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامی مخالفانو لمنځه د مقاومت جبهه وایي د ځل ناسته ته د جنرال یاسین ضیا شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوی تن افغان سیاستوال ورټول شوی و چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوی دیموکراتیک نظام په جوړولو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بل ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر، یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان ای را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا ل خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیان له پروسی سره یوځای شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغسې ناستې ناکامې بللې او پر پخوانی او سیاسونو یې یو وار بیا غږ کړی ده چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د ده په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راځي کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستۍ غونډه د اعلامیه لمخه هیله بښونکې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې د اتباعو په برابرو حقوقو باندې په ښو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي له سیاست نه تیر سي. د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمدي مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د وطن نزان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چیرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کی او په پاکو خلکو حساب ونه کی او د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم سره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لار اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي. او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی په اند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي مؤسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړي دي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پونتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پونتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي مؤسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو ویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې ده دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کوم اشاره و ته کوم پاره کې لومړی دا ده چې پهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې واوسي هم باید پهنتونونه واوسیږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا ده چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق، قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همداراز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنیو 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګري جوړی کې لري. د ډیر لیکوخه کړه چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان لاله صادرات ډیر کې خو تیر کال په دې برخه کې واځي 3% پرمختګ شوه.
په دې کې شک نشته دی چې لتیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسنی واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلې دی، په اقتصادي برخه کې مونږه ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولې یو او نیسمو. یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوی ده، هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره یا د افغان دولت سره هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به موږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې موږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولې خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډیر غټ دردسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د څو کالو په موده کې جوړ شوی، د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نور ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپرې، رنګول او نورې چارې هم کولی شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي، نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سږ کال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې پخپل د ژبو متخصص دی، وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروای له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو په هواه ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په محل عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار، کمبودیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی، د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غړم. هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیر و
ما ورز د ونی مهمو پیښو ته کتل. Oh,
جنت آو